په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بونری ما تاسو ته دغه ساته خبری خبرونه کړکلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه تبصری لرو. زمونږ ونی ز خبرونه مشالونه به هم اورې ورځي چړومبې د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وای د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوال لټون پیل کړی دی چې لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي وژلي. او امریکا وای د افغانستان په کونړ کې د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړی دي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده.
دا کوم واقعه چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي دا خالصتاً د حکومت کوتاهي ده. نو لهذا از بي اختلاف په دې نتیجه باندې رسل دي چې موږ عدالت ته رجوع د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه را ده نه بل دی دا خالصتاً مخبر نه اهلي ده.
په عین حال کې د وزیرالله نواب ثناء الله زهري لخوا د کوټي د پولیسو د مشر تر نظارت لاندې جوړې کړې کمیټې هم په پلټنو پیل کړې دي. دا لغه وروسته ده چې د سه شنبې په شپه د کوټي په سریاب سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر یو روزنیز مرکز برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان ووژل سو او یو تر یو سلو شل زیات ټپیان سو. د برید مسؤلیت داعش او د پاکستان او طالبانو د کراچۍ څانګې منلې. خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر ویلي چې لشکر جنگوي العالمي ډله په دې برید کې ښکېله وه کومې چې ته د دوی په وینا له افغانستان نه لارښوونه کېده. د جنوبي وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله ځکه په سخت مشکل کې دي چې ځینې یې هلته په سیمه کې په کورونو کې ایسار دي او ځینې یې بهر وتلي خو خپل کورونو ته نسي تلای. دوی مشال راډیو ته وویل چې د ګرځ بندیز له کبله نسي کولی چې ناروغان او خوراکي توکي انتقال کړي. د یادې سیمې پارلماني استازي محمد دزیر وزیر مشال راډیو ته وویل دوی به هڅه کوي چې په ځایي چارواکو دا ګرځبندیز لرې کړي. د کبالي سیمو د تعلیم محکمه وایي هغه سکولونه نه بندوي په کوم کې چې د ماشومانو شمیر لږ وي. د یادې محکمې اډیشنل ډایرکټر حنیف رحمان مومند د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل
پالیسی دا وا چې کم سکولونو کې په پرایمری سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمری کې د سولېختو نه کم او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کم نو هغه ماشومان سره د سټاپ موږ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. ګورنر صاحب چې کم دی هغه وایي چې دا پر پالیسی تاسو نه دوباره دې باندې غور کوي او دا اوس پروسس کې ده. دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو چې کم اوټ اف سکول ماشومان دې دا داخل کړئ.
حنیف رحمان مومند وویل چې دوی به په کبالي سیمو کې د تعلیم په برخه کې نوي استادان هم اخلي او ټولې تړل شوې تعلیمي ادارې به بیرته پرانیزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوال لټون پیل کړی دی چې د سه شنبې په ورځ یې لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي ووژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په شمال کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل
ترپی شورس د غور د ولایت مسولینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ټول عملیاتي قواو ته چې پراس کې د امنیتي ارګانونو مسولین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
ملګرو ملتونو او د بخښن نړیوال سازمان د پیښه غندلې ده. د غور ولایت چارواکي وایي وسلوالو د عام وګړي له هغه وروسته وژلې دي چې یو ورځ وړاندې خلکو د حکومت مخالف وسلوالو یو کمانډان وواژه. چارواکي وایي دا برید د اسلامي دولت وسلوالو ډلې کړې دي خو هغوی په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي هغه دوه ترهګر یې نیولې دي کوم چې د دوی په وینا په جلال آباد کې د هند پر کنسلګری برید کول غوښت. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د دې پیښې په اړه بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا کسان اوس تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي شربت ګله به ډیر ژر لبنده خوشی کړل سي. حضرت عمر زخیلوال په فیسبوک کې لیکلي چې د شربت ګلې د نیولو ځای معلوم سوی دی او هغه به ژر خوشی سي. په 1928 لسیز کې نېشنل جغرافیک مجلې د افغان میرمنې شربت ګلې یو عکس خپور کړی و چې د عکس کې د شربت ګلې څیره او په ځانګړې توګه سترګې په نړۍ کې مشهور سوی وي. نوموړی له څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي او پرون په پېښور کې د جعلي اسنادو لرلو په تور نیول سوی و. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې یا د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړي دي. د خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته کړې ده، خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیرې اونۍ په پای کې د ترسره سوو دې بریدونو جاج اخلي. فرانس پریس خبري اجانس په کونړ کې د عیني شاهدانو له خولې لیکلي چې په دې بریدونو کې 15 وسلوال وژل سوي چې دوه پکې عرب او یو شمېر پاکستاني وسلوال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې د القاعده په دې مشرانو کې یو له قطر سره اړه لرونکی فاروق القطنی دی، کوم چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې شبکې مشر او هلته یې د پټنځایونو جوړولو دنده درلوده. د پیټر کوک په وینا بل بلال العتبی دی او هغه هم د لویدیز پر ضد د پټنځایونو جوړولو بهرنیو وسلوالو ګمارلو او روزلو کار کاوه. او په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلک نیوکې سوي دي چې په شام کې یا په لسګونو ماشومان او نور عام وګړي وژل دي. د دې له کبله په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین هم سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو واورېده چې بریوال کاکړ له توړاندې کړه. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په کوټه کې د ترهګرۍ پیښه د بلوچستان په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر مولانا عبدالواسع وایي د حکومت پر ضد به عدالت تزي.
دا نه انډیس دی نه بل انډیس دی نه را ده نه بل دی، دا خالصتاً مخبرونه نه حل ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي پاکستان دی په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي. امنیتي ځواکونو د افغانستان په غور کې د عادي وګړو د وژنې عاملینو ته د سزا لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
ترپی سورس د غور د ولایت مسولینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی.
او زمونږ په ونیزه خبرونه مشالنه کې د نوموړي خدای خدمتگار او لیکوال قلندر مومند د ژوند او مبارزې په اړه اوري. روز زمونږ ګډون به موضوع ته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو پریکړه کړې ده چې دوی به د پولیس د تربیتي مرکز د پیښې په ضد د عدالت دروازه ټکي. دغه ګوندونو په پیښه باندې د بحث لپاره د اسمبلی د غونډې رابرلو غوښتنه هم کړې ده. دوه شپې له مخه په پیښه کې یو شپېته د پولیسو زده کوونکي د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. نور حال د کویټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او مرستیال مشر زمرک خان چکزي تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت غوښتنه وکړه چې حکومت د پولیسو په تربیتي مرکز کې د برید د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د اسمبلی غونډه راوبلي. د دې مقصد لپاره دوی په اسمبلی کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د حزب اختلاف ګوندونو دا هم وویل چې د پولیسو د زده کوونکو د وژنې پیشه به دوی په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
دا کوم واقعه چې اوس ولر موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي، دا خالصتاً د حکومت کوتاهي ده، بلکې یو قسم حکومت و دهشتګرد ته دغسې لار وښیي چې زموږ دغه لار د داخلېدو ده که څوک پاندې داخل شي، ځکه چې زموږ دیوار نشته. نو د دیوار هم نشته او سکوټي د هم نه پر ولګوله. نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې موږ عدالت ته رځو. د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه بل انډیس دی نه را ده نه بل دی، دا خالصتاً مخبرونه نه حل ده.
بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري په مشرتابه کې تیره ورځ یوه غونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو د فوج او پولیس صوبایي مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیښ د جاج اخیستلو لپاره د کوچ د پولیسو د مشر اعتزاز ګرایا په مشرتابه کې یو لوړ رتبه د پلټنې کمیشن اعلان شو. د دې ترڅنګ و ټول امنیتی ادارو ته امر ورکول سو چې هغه د شکمنو ډلو په ضد بیل څه ځنډه خپل عملیات پیل کړي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر او درزاق چیما ویلی دی چې د پلټون لپاره به صوبایي حکومت د پنجاب د پولیسو مرسته هم ترلاسه کړي. بلې خواته د صوبې په بیلابیلو برخو کې د پیش په ضد مظاهرې سوي دي او مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې د وزل سوو ځوانانو د کورنۍ لپاره دي یو یو کروڑ روپۍ اعلان سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسیو ته یو ځل بیا کتنه پکار ده. تیر ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې که په نېشنل اکشن پلان سم عمل شوی وي نو د کوټې پیښه به نه رامنځته کېده. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین نورو.
د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانی او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده، په کار دي چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسي او هغه کمزوریانې لرې کړل سي چې له امله د ترګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. مشر اسفندیار خان وایي چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راهیسې چیغې وم چې یوازې خارجه نه بلکې کورنۍ تګلاره هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده، چې دا څرګند سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولی نه سو کمولی ښې سو. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي تر هغه وخته پورې د ترګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي. د ان پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه، نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه پورته کړي. اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دې وسي چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بیل څه اوزره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ګلپورس په کوټه کې د پولیسو تربیتی مرکز باندې په وسلوال برید کې یو شپې ته کسان وژل شو، تر سلو زیات جوبل شو. د حملې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزیر بیان ورکړ چې وسلوال اوس د پولی پورې غاړې نه خپل فعالیتونه کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې ترهګري د نړۍ په ګډون د سیمې لپاره ګواښ دی. د سیمې حالاتو ته که وکتل شي نو د مودې رئیسې د کوم لوی وسلوال برید پس د پاکستان، هند او افغانستان مشران په یو بل تورونه لګي. د دې سره به د سیمې امنیت د کومو ننګونو سره مخ شي؟ د ملیحا امیرزاده په راپور کې.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د نهې په ورځ ویلي چې په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز د ګل د ورځې وسلواله حمله د هیواد له بهره پلان شوی وه. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په ټویټر پاڼه د پاکستاني او چارواکو بیانونو په غبرګون کې ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور خرابولی شي. تر دې سمو د مخکې د کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي او سرتیرو په پوځي مرکز وسلوال برید لپاره هند پاکستان تورن کړ چې له وسلوالو سره مرسته کړې وه. په سیمه کې روانو چارو ته په کتو پوښتنه راپورته کیږي چې د مهمو پیښو تر شا د سیمه ایزو هیوادونو لخوا په یو بل تورونه پورې کول د دوی د تعلقاتو په ګډون د سیمې حالاتو باندې څه اثر کولی شي. په اسلام آباد کې خبریال عامر متین وایي د مهمو پیښو تفتیش له سیاست لري نه ساتلو لامل د سیمې په امن خراب اثرات پریوزي.
آئیڈلی تو تفتیش کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے.
پکار دا چی تفتیش لا سیاست لری وساتل شی. مونگو قتل دا کشمیر په اوڑی سیمه کې لا حمله سر ته نه ورسیدلی چی اولنی الزام په پاکستان راغلو. دا غشان په پاکستان کې هم واقعیت وشي نو هغه کې د تفتیش خبره راشي. د مثال په توګه د کوټه پیخه په هغه کې د پیخي پلټنی پکار دی. دلته ځانمرګي برید کوونکې زیات مذهبي جنونیان وي، نو داسې تړاو جوړول چې له هند سره هم مذهبي جهادیان شته یا د افغانستان ان ڈی ای ایس یا د را تړاو شاری دا باید ثابته او روښانه کړل شي. د تفتیش نه کېدو له کبله معامله سیاسي شي چې ظاهري خبره ده په سیمه ایز امن یې خراب اثرات پریوزي.
جو علاقائی امن ہے اس کو نقصان تو پہنچتا ہی ہے۔
بلخواد سیمہ ایسو چارو کارپو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر وائی پنورو ہیوادونو تورونو لگولو پر جائے پاکستان دے پخپلا پالیسی کے بدلون راولی او لگاونڈو ہیوادونو سره تعلقات خکڑی۔
دیکھو تو نمبر دا ہے مجبور چادہ میں بلین نہ لگاوے چیزے مش خلق دی دا چی پتہ لگی دی مش خپل دا پین تنظیمین دی تیرہ گر او ما خلق دی سپکے علاقے میں تر خالی کی سو لاؤر بل وطن تا او سو دا غی ضرور میں کی پٹ شوری دی گورے جی پالیسی ہو دی مش انڈیا تر نہ بدلی دا سمر مدی ناختا دا شویتو کالی نظر پشو او دے اگر دا مسئلہ چی دا دی دی اندا سی سی شکایی نا چی دی دا حل روزی مشترف تم دا سی دی سی عربونا کورونا خلق دی او غی طرف تم چکم ہائپر نیشنلسٹی تا ہلکی جی نا انہا ماتا لگی جی پالیسی کی سو تبدیلی رات لیش۔
کارپوهان وای پاکستان هند او افغانستان درې وړه ترهګری زپلی دي او کله چې لیو بل سره تعلقات خراب وي نو اثرات یې پرولس پریوزی۔ دوی وای دغه هوادونو ته پکار ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای مشران سره کینی او د ترهګری په ګډون د ټولو هغو ستونزو د هوارولو لارې پیدا کړي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي۔
ایکسپریس ٹریبیون په کوټه کې ترهګرۍ د پیښې په اړه په یوې دریه کې لیکلي دي چې پاکستان به یا خو د ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي، په نیمګړو ګامونو د ستونزو نشي هوارې دي د دغې ادارې مهم ټکی اورو۔ ایکسپریس ٹریبیون لیکي یو ځل بیا په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز ترهګر برید یو شپېته کسان ووژل او یو سل پنځه شپېته نور ټپیان کړه۔ دا ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لا پای ته د رسېدو نه ډېر لرې دی۔ په کوټه کې برید د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده۔ د ورځپاڼې په وینا بله دا خبره ډېره څرګنده ده چې په 2014 کال کې چې په پېښور کې په سکول د خونړي برید نه وروسته د ترهګرۍ پر ضد کومه قامي تګلاره جوړه شوې وه په هغې پوره عمل نه کیږي۔ د وزارتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ اختلاف او د صوبایي حکومتونو لخوا د پلان په سمه توګه نه عملي کولو داسې صورتحال راولاړ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کار په مخ نه ځي۔ په کوټه کې برید په بنیادی توګه د ریاستی پالیسۍ ناکامی ده او د دې وجه دا ده چې اسټابلیشمنت او سیاستدانان یو خوله نه دي۔ دښمن وخت په وخت خپل شکل بدلی او حکومتي ادارې داسې ښکاري چې د ترهګرۍ غوندې پیچلې معاملې په هواري کې ناکامه پاتې دي۔ ایکسپریس ٹریبیون لیکي داسې هیڅ حاصل نه کیږي چې د سختدریځۍ پر ضد یو مؤثره بیانیه مخته راوړل شي۔ د ترهګرۍ ضد قامی اداره نکټا کار نه کوي۔ د مدرسو د مشرانو لخوا د مدرسو د رجسټریشن او د اغوی د سار سخت مخالفت کیږي۔ د ادارې په پای کې راغلي دي په کار د چلشپېتو د ډیرو ځوانانو وجنه حکومت کار کولو ته آماده کی او کار دادی چې ریاست تر هغره او سخت دریځ ډلې په نهه کی د اغوی مالی مرستې وتړي او دومره بیکاره کی چې بیا داسې تر هغره بریدونه تر سره نکړل شي۔ په دې کار نه کیږي چې سیاستدانان او پوځي چارواکي د پیښې ځای ته حاضر شي، دعاګانې وغواړي او بیا ورک شي۔ پاکستان به یا خو د ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي، په نیمګړو ګامونو دا ستونزه نشي هوارې دي۔
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ۔
په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده۔ حکومتي چارواکو بیا د دې حملې لپاره لشکري جنگوي ذمہوار بللې ده۔ ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی په پاکستان کې د داعش په موجودیت او د حملو ذمہواري قبلولو په اړه لیکل کړي دي چې آیا رښتیا هم دا برید دغه ډلې کړې دي؟ د بشیر ګواښ نه دغه راپور مهم ټکی اورو۔
په کوټه کې د هغې حملې ذمواري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې شپېته کسان پکې ووژل شول۔ اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې داعش د خپلې خبري ادارې اعماق لخوا د دریو بریدکوونکو تصویرونه هم خپره کړي دي۔ یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی۔ اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې د غبرید په پلانولو کې دخیل و۔ دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. د اګست د میاشتې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید ذمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موسل ښار کې په یوه درنه جګړه کې ښکېله ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکری جنگوی چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوی وو. په هغه حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوې وې. ایسوسیټیډ پریس د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي، بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپل ستراتیژي تغیر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپل جنگي پالیسي پر مخ یوسي، او که ضرورت وو نو تر ځانمرګ برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام په اړه په واشنگټن کې د تحریر پالیسي انسټیټیوټ یو کارپوه حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړي په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخوانی حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوس ورځو د افغانستان غور ته چرته چې امنیتي ځواکونو د ډلې ایزي وجنې د عاملینو د مندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په نیت عملیات پیل کړي دي. دا راپورونو له مخې د سه شنبې په ورځ د غور مرکز فیروز کوه ته سیرما یاغیانو شپږ دیرش ملکیان یو ځای په ډزو وژل. د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جرم بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې و.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سه شنبې په ورځ د مرکز فیروز کوه په شمال کې شپږ دیرش ملکیان وژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاس په کار شوي دي.
تر پیښې وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې پراس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروز کوه د شمال په لس کیلومتري کې ملکیان هغه وخت وژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یوه ورځ مخکې تر دې پیښې هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان ووشه. د فیروسکو یو وسیدونکو محمد ابراهیم ازادي رډو ته وویل چې وسوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړې دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمی چې نشته د ونیم سره پسونه ول ازان سره یوړل، او همدارس هغه خور خلک چې د بوټو د راټولولو لپاره غره تتللی وو شهیدان کړل چې شپش پکې ماشومان دي.
شش اطفال هستند.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې تر سره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوری مصدق قاصدی راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اواړ باندې چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وشل، د ملکیانو وشل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنگي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوس چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروسکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو د تعلیم د سانګې چارواکي وایي دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن پالیسۍ ته یو ځل بیا کتنه کوي او اوس به هغه تعلیمي ادارې نه تړي چېرته چې د زده کوونکو شمیره لږه ده. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې وو.
د فاټا د تعلیم سانګې چارواکي وایي چې دوی په قبایلی ایجنسیو کې د ریشنلایزیشن یا د کمې شمېرې سرکاري سکولونو د ختمولو پالیسي ځنډولې ده. د فاټا د تعلیم سانګې اډیشنل ډایرکټر حنیف الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي چې د دغې پالیسۍ په واپس اخیستو غور شروع کړی دی.
په پرایمری سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمری کې د سولېختو نه کم او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمونو هغه ماشومان سره د سټاپ منګه نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. او چونکی یو ایشو دا وا چې قبایلی آلریډی دغه ټی ڈی پیزم او آی ڈی پیزم گورنر صاحب چې کوم دی هغه چې دا فار پالیسی تاسو ریو وزیٹ کئی دس کلون تا دغا ٹیچران چی کم دے دا واپس ماشومان راولو دویلا یو مقاول ورکو چی تاسو کم آوٹ آف سکول ماشومان دی دا داخل کئی او انرولمنٹ زیت کئی.
نموڑی زیت اکڑا چی دیر زربا پا قبیلی سیمو کی نور سرکاری استازان هم برتی کڑی او بندی تعلیمی دارے هم خلاصوی
پوستون کم دا مختلف نا کیٹگری نا پریمری استازان دا میڈل دا ہائی سکولون استازان دا پارا کم پوستون منگا
ماشومان
دی نو پکار دا چی پا علاقہ کی یو مهم او چلی او داس یو وظیفہ مزیفہ رو باسی چی ماشومان نور چی سکولون لراشی او کچری بنیادی سہولتون بدی کی پورا شی نو ماشومان با وزا خکارا خبر دا چی خام
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکو ویل چې دوی به په ټولو قبایلی جنسیو او اف آرس کې وران شوي سرکاري سکولونه هم بیا جوړوي او هڅه کوي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د شرحې د لوړوالي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پیښور یو عدالت افغان کډواله شربت ګله د پښتون ګرویجنو لپاره زندان ته استولې ده. د پاکستان د پلټنو فدرالي اداره اف آی اے وایي چې شربت ګله د چرشنبه په ورځ له نوتی سیمې په دې تور نیول شوې چې د ځان او دوو زامنو لپاره جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په دغه اړه باندې شبیر جان نور معلومات راکړي.
په پیښور کې د افایې چارواکي شاهد الیاس مشال لیډو ته ویل چې افغان کډواله شربت ګله د جالي شناختی کارت جوړولو په تور کې گرفتاره کړې ده چې اوس پیښور کې عدالت سور لس ورځې په جسمانی ریمانډ جیل ته ولېږله. په پیښور حیات آباد کې د افایې یا د وفاقي پلټنو ادارې ویان شاهد الیاس مشال لیډو ته ویل چې دا نادرا یا شناخت کارډونه جوړولو وفاقي ادارې کوم چارواکو شربت ګلې له شناخت کارډ جوړ کړی و د هغې افسرانو په ضد هم کاروانی به کولی شي چې پکې د هغې وخت نادرا کې کارکوونکي محسن احسان چې اوس د کسټم محکمه کې په پیښور کې نوکری کوي دین علاوه پلوشا اپریدی او اماد نومي اهلکاران شامل دي او د دوی په وینا دغه اهلکارانو د گرفتارۍ یا نیولو وړاندې ضمانتونه هم پل کړي دي. په 1915 کال کې د نیشنل جیوګرافیک د مجلې د سر په پاڼه د شربتګولې عکس خپور شو چې د مخصوصو او جاذبو سترګو له وجې دغه عکس نړیواله پیژنګله وموندله. په پیښور کې د افایې ویان مشال لیډو ته دا هم ویل چې شربتګولې د پیښور نوتی سیمې نه د هغې او د هغې د دوو زامنو د جعلي شناخت کارډونو جوړولو په تور کې گرفتاره کړې ده او د نوموړي په ضد یې د پاکستان پینل کوډ 409 د فو لاندې مقدمه درج کړی دي چې پکې د جالسازه دفعه هم شاملې دي. دا روان کال فروری میاشت کې پاکستانی رسنو کې خبر خپور شو چې نادرا شربت ګلی او د هغې دوه زامنو ته شناخت کارډونه ورکړي چې بیا وروسته اف آی اے پلټنې پیل کړې. دینا علاوه دا وخت د خیبر پښتونخوا او فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د لکونو خلکو شناخت کارډونه د نادرا لخوا هم په دغه لړ کې بند کړی شوي دي چې پروسو سوارې د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه هم شوي دي. خو ولې حکومت وایي چې پلټنې روانې دي او چې کوم خلکو شناخت کارډونه بغیر د سوجې بند کړی شوي دي هغه به زر تر زره واپس خلاص کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردن ګودرنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار لسنیمه بجې کېدونکې دي د بوروال کاکړن له بده وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رستور ته د قامی وروډیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نموړي د چهارشنبې په ماښام په کوټه کې د خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. په عین حال کې د وزیرالله لخوا جوړې کړې کمیټې په پلټنو پیل کړې. د جنوبی وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې لا تیرو درو ورځو راهیسې پاکستانی پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. د دې سیمو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې لدې کبله دوی په سخت مشکل کې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي ووژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکوه په شمال کې رامنځته شوې ده. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړی دي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته کړې ده. خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره سوو دې بردونو جاج اخلي. په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلک نیوکه سوي دي چې په شام کې یې په لسګونه ماشومان او نور عام وګړي وژلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او څارونکو ډلو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو پنځه دېرش کسان وژلې دي چې لږ تر لږه دوه ویشت پکې ماشومان دي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین ویلي دا یو دردونکې پیښه ده او د هیله لري چې روس به پکې ښکیل نه وي.
مهم خبرونه باور دوست فرض اسلام آباد ته چې زموږ همکار رفعت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او داغه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر کریستین لګارد د معاشي اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره ترسره کولو پاکستان ته مبارکي ورکړي او په ملک دننه کرپشن یې د نړیوالې سرمایه‌کارۍ په مخه کې خنډ ګرځولې. ادارې وایي چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سره په مشترکه خبري غونډه کې د کریستین لګارد وینا وه چې پاکستان کې کرپشن که په حقیقت کې وي او که هسې یو تاثر، خو د دې په لازمي توګه ختمې دل پکار دي. پاناما وي او که بهاماس لیکس هم احتساب د پرمختګ لپاره سمه لاره ده. ادارې په وینا چې د نړیوال ادارې مشر وویل چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې کامیابیانو پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړي چې په نجی څانګه کې د روزګار نورې موقع پیدا کړي او د ټولنې د ټولو طبقو د ژوند معیار د بهتری په لور بوزي او دې لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د هر قسمه مادي دولت او افرادي قوت نه ډک دی، خو د دې په طریقې کې بدنیتي او کرپشن د ټولو غټ خنډان دي او د دې مسلو حل دا دی چې په ټولو معاملو کې د ایماندارۍ نه کار واخیستل شي او دا په دې صورت کې کېدای شي چې په ملک کې درګرفته ملکونو په شان ولسته معلوماتو پوری رسائی حق ورکړی شي او پر ټولو مهمو فیصلو کې پارلیمان په مکمل توګه شریک کړی شي. ادارې خره کې وایي چې د سره به یقینا پاکستان د ترکه سو کالې پلار کې جوړ شوی خندان لري شي، نو اوس حکومت لا پکار د چې په دې ګامونو زر ته زر عمل وکړي. ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشورې په کوټ سنه د اعظم ښکارا کړي چې د اخیره وسلوال ختمولو پوری به جنگ جاری وي او سره به د دوی سہولتکارو خلاف هم کارواینه کولای شي. ادارې وایي چې په گورنر هاوس بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه. په کې د صوبی امنیت په اړه جاج واغسته شو او بلوچستان وزیر اعلی لخوا د دهشتګردۍ په پیښې غندنه وشوه. ادارې زیاتوي چې کوټ سریاب روډ پولیس ټریننګ سینټر کې د ګل اونې منځنۍ شپه کې درې ځانمرګي برید کوونکو حمله وکړه. د سورستو چې د ملکي دفاعي حکمت عملی او استخباراتي نظام په اړه ډېر سوالونه راپورته شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس راځو نړیوالو چارو ته. نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان مرستیال ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د دواړو راپورونو مهم ټکي د ګل ایاز نور.
دی نیشنل انټرسټ مجلې کې په داسې حالاتو کې چې د پالیسۍ جوړونکو او څېړنیز مرکزونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عجیبه رجحانات مخې ته راځي، د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ کې له پاکستان سره د خو اړیکو ته ډېره زیاته اړتیا ده. د مجلې په خبره په موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې تیروتنه شوي او په کوم ځای کې د اعتماد فقدان دی. مجلې کې حقانی شبکه او په پاکستان کې زیاتو خلکو سره اړیکې نیول هغه څه دي چې د مسلو جړلې دي. که څه هم د دې حل یا جواب ډیر سنسنی خیز نه دی، خو په دې کې د بیوروکراسي ناکامي تر ټولو زیاته ده. د مقالې لیکوال د پاکستانی او امریکایي فوزي او ولسی چارواکو سره مفصل مرکه کړي او دې نتیجې ته رسیدلې چې د بیوروکراسي په کچه مسلې نه خورا پورته کیږي او نه هم د دغه مسلو د هوارولو په اړه په غونډو کې خبرې کیږي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانی د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. رسپانی لیکي چې جنرال رشید دوستم حکومت ته د اړکه ورکړې که چېرې د دوی او ازبکانو بې احترامي جاری وساتل شي نو د حکومت پر ضد به ودرېږي. رسپانی لیکي چې رشید دوستم ویلي دي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ نه کوي نو دی او د ازبک ملیشه به یې کوي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د رشید دوستم سرګندونې په داسې حالاتو کې کړي چې افغان حکومت له مخکېنه سیاسي بحران سره مخامخ دی. دغه ازبک ملیشا په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې یو مهم ګوند و. د رسپانه په خبره د رشید دوستم دغه سرګندونې په ځانګړې توګه ستونزمنې دي.
دا مشال ریډیو ده.
رزو ام دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د عراق امنیتي ځواکونو د موصل خار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولې دي. د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري له نور انسانانو د سفر په توګه ګټه اخیستره د دې لامل شوي دي چې د دې خار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخ ته ولاړ شي. احمد شیبر په دغه اړه نور معلومات راکوي.
عراقی ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت د لیلا یاغیانو پاک کړي دي. د کلي د موصل په جنوب کې دی او د چهارشنبې په ورځ عراقی ځواکونو ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له شزینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړې دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره پونم د هوایي ځواکونو اډونه ول شو او هلته شاوخوا زر امریکایي عسكر دی ردی. دا اډله موصل شپېته کیلومتر لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشه د ائتلافي ځواکونو ویان د ګرمند کریس پارکر وای یا غیانو تر وسه وسات څوکړه چې د قیاره هوایي اډنا کار کړی خو بریالي نشول. نو موړی رويټرز شان ستوویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي.
اپریشن ټو لیبریټ موصل is a very big operation going on right now and this is a
د موصل د اسادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه لدی اډي زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ شهر څخه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ملاتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته چیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلی آزاد شوی دی د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی. یو ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډیر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشاق سیمه د سلفر او تاسیساتو د نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وای د دورور داعش ووشه او ډیرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د اوش او زکات په نوم پیسې ورکړي. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنر زید راد الحسین ویلی وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډیری کورنۍ ګروګان کړي دي. د په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د فرقې تشدد په زیاتېدو او د ځینې فرقېزو وسلوارو ډلو فعالیتونو مقاله خبره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی و. مجلل کې په پاکستان کې یو ځل بیا د فرقیز تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې تیرو دوو ونو کې د لشکر جنگوي العالمي په نوم مستواله ډلې په کوټه کې د شیعه مسلک په سلور خزو او په کراچۍ کې په امام بارګا د بریدونو ذمواري منلې ده. مجلل لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې د لاندې په پوځي عملیاتو کې د لشکر جنگوي ځینې مشران وژل شو، خو دا ښکاري چې دا ډله اوس یو ځل بیا سر راوچتی او دې ځلې د سیمې او نړۍ د نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دې ډلې وسلوال د بلخ او کابل نه تر بلوچستان او کراچۍ خپل فعالیتونه کوي او ځان د اسلامي دولت د خراسان ډلې په نوم یادوي. د دې سره سره دوی اوس د ځان لپاره د لشکر جنگوي العالمی جند الله جیش الاسلام او داعش نمونه هم په کار راوستي دي. مجلې لیکلي دي دا نمونه بیل بیل دي خو د دوی ایجنډا فکر او مرام یو دی. اوس دوی ته هغه خلک مالی مرستې ورکوي چې نه یوازې شیعهګان د اسلام نه بهر ګڼي بلکې هغه سنیان هم مسلمانان نه ګڼي چې د دوی د سخت دریځ فکر ملګرتیا نه کوي. دی نیشنل انټرست لیکي دا وسلوالې ډلې هغه ځوانان د ځان سره ملګري کوي چې د دینی مدرسو نه زده کړې نه دي کړې. په دوی کې ډېر ګیري نه ساتي او مغربي لباس چي او د نوي دور د ټیکنالوژي نه خبر دي. دوی په ټولنیز میډیا هم ډېر فعال دي او په وړو وړو ډلو کې کار کوي او کچري د یوې ډلې پر ضد څه کاروایی کیږي نو ورسره د نورو ډلو کار ناغېزمن کیږي. مجلې په پای کې لیکلي دي حکومتونو له پکار دي چې نه یوازې د لشکر جنگوي د وسلوالو د بیا منظم کېدو نه ځان خبر وساتي بلکې د هغه وسلوالو هلو ځلو ته هم پام وکړي چې اوس د افغانستان، شام او عراق نه بلوچستان ته راستنیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د ترهګرې د مخنیوي د کمیټې مشر وایي چې نړۍ دې د پاکستان د ترهګرې مخنیوي په لړ کې د تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي. نوموړي تیر مخام د پاکستان د بارنو چارو د مشیر سرتاج عزیز سره په ملاقات کې دا خبره کړې ده. په دغه اړه نور معلومات زموږ د همکارې په راپور.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د ملګرو ملتونو د ترهګرې د مخنیوي د کمیټې مشر جین پال د پاکستان په دوه ورځني سفر و. نوموړي سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان په دې ورځو کې د ترهګرې مخنیوي په لړ کې نمایاں کامیابیانې ترلاسه کړي او همدې له وجې سخت کال د ترهګرې په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی. د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ته هم وویل چې پاکستان نړۍ سره د ترهګرې پر ضد جنگ کې تجربې شریکولو لپاره تیار دی. کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې نړۍ د پاکستان پوځ د دې تجربې نه ګټه ترلاسه کولی شي چې څنګه د وسلوالو نه یو علاقه واپس ونیول شي.
دا ګورېږي دا چې شروع کې موږ هم یو دوه درې کاله وکړه نو دا یو نوې سیزن په دې پوهېدو نه نو هغې کې به مطلب نقصان هم شوی او هغې کې به قبضې هم ډېرې وو. خو بیا دی ورته یو سیستم جوړ کړو یو چې کوم یو د پلټنه یا هغې علاقې ته ځي هغه مخکې یو ځای ته ځي هغه د هغې ټرینینګ کوي چې دوی تیره ګرو والو د دوی بل شانتې ټیکټس مطلب
پاکستان کې د ترهګرې مخنیوي په لړ کې کامیابیانې ترلاسه شوې او د وسلوالو علاقې هم واخیستل شوې خو کمې اوس هم شته او د دې لپاره پکار ده چې خاریو کې هم د وسلوالو د مخنیوي لپاره عملیات جاری وساتل شي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم بس ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هلې خبرونه کې اوریدل شي.
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د کلینیکونو لپاره 34 تنه دیانې او نرسانې فارغه شوې او د روغتیا چارواکي وایي چې دوی به نورستان لرو پرتو سیمو ته لیږي او دوی لپاره تنخواګانې هم ډېرې ورکوي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو لری پروت ولایت دی چې د ژوند په هر برخه کې ورته د نورو ولایتونو په سیر اسانتیاوی نه دي برابرې شوی. د دغه ولایت خلک په روغتیایي چارو کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د روغتیایي کلینیکونو لپاره 34 تنه قابلیتګانی له 2 کلنو زده کړو وروسته فارغ شوی. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د نورستان ولایت په کلینیکونو کې به د دغه قابلیتګانو په ګمارلو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي.
د نورستان په ولایت کې د خوندونو یو ځمونه واسطه د ځمونه په جریان کې موږ تقریبا 30 خوندې د نرسنګ په بشکې د نورستان ولایت لپاره جذب کړي او تعهد هم دا ده چې باید دوی د فراغت نه وروسته خپلو کلو باندې تلل شي. چې خوشبختانه د 30 څخه 34 تنه فارغ شوي او په چیرته دوی نورستان ته لاړ نیسي وظیفه اجرا نه کړي نو موږ هغه ډیپلوم مسایل دوی ځنډو. که چیرته یو خور په ننګرهار کې لزر افغانی معاش اخلي موږ په نورستان کې هغه ته تقریبا د لزرو درې چنده اضافه معاش ورکړو.
د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي نجونې خوشاله وي چې په خپل کلی ولس کې د قابلیت په برخه کې د خدمت جوګه شوې. دوه تنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
په نورستان کې ډیر زیات سخت وي، خلکو نشي کولای چې خپل مشکلات حل کړي. خپل نورستان ته خدمت کوم او دا زما لوړ افتخار دی. نو زه زم هلته خدمت کوم چې د سر په بوي مې زم زلته خپل خدمت
قابلیت د پاره خلکو ډیر کولای چې څوک لیلې کې اوسېږي، څنګه اوسېږي، مونږ خو چې زموږ فامیل تعلیم یافته او مونږ راوړل دلته مونږ تعلیم وکړو. زه ډیره خوشاله یم خپل د ادارې نه چې زه د کوم کلی کې ما هیڅ نه لرو، نه کومه کلینیک شته او نه څه شته. زه غواړم چې زمونږ کوم هغې کې اوسېږم، ما هلته کلینیک اوسېږم، مونږ لاړ شو هلته خپل وطنوال ته خدمت وکړو.
خو د نورستان ولایت د عامې روغتیا رئیس اسماعیل ستانکزی وایي چې دوی په ټول ولایت کې د ښځینه ډاکترانو له کمبود سره مخ دي. له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې د نورستان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د ښځینه ډاکترانو په سهم کې زیاتوالی راولي.
په نورستان ولایت د ښځینه ډاکترانو نشتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي. ما هیلم د حکومت نم دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکترانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړي سي. نورستان کې موږ متخصص نه لرو، فقط قابله ګانې لرو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اکثر ولسوالیو په کلینیکونو کې قابله ګانې په کار نه دي ګمارل شوي، چې د ولادتونو پر مهال له کلیوالي روایتي مهارتونو کار اخیستل کیږي چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې، بخښنه غواړم اوریدونکو، د ونیزې خپرونې مشالونه په مشالونه کې درته د قلندر مومند د ژوند په اړه معلومات درکو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې درسره د پښتو ژبې د نوموړي لیکوال، څېړنکار، خبریال، ژبپوهان او د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارز صاحبزاده حبیب الرحمن قلندر مومن د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. قلندر مومند د مومند تپې په یو لوی کلی بازید خیلو کې په کال 1913 کې د ستمبر په وړومبه نیټه زیږیدلی و. د لسم ټولګي د پاس کولو وروسته هغه د پښتونخوا په تاریخي اسلامي کالج کې داخل شو. وروسته بیا د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو او سیاسي علومو کې د ماسټري ډیګري واخستې. د خپل عملی ژوند پیلې د زراعت په محکمه کې د ملازمت نه وکړو، بیا د انګس روبرټسن په نوم د یو تعمیراتي کمپنۍ سره کار پیل کړ. خو خپل بېقرار روح په آرام پرې نه خود، دغه ملازمت هم پرې خود او ځانې ادبي او سیاسي هلو ځلو ته وقف کړ. هغه په ډېره لږه موده کې د خپلو تخلیقي صلاحیتونو په برکت په ولس ځان د یو پیاوړي لیکوال او نقاد په توګه ومانه. د باچا خان د فکر په عام کولو او هغې ته د علمي بنیادونو په ورکولو کې د قلندر مومند د کار په اړه د سیاسي او کلتوري چارو د کارپو او سیاستمدار افراسیاب خټک ناورو.
یو نسل زمونږ ارو چې د انګریزانو خلاف د ازادۍ مبارزې کې برخه اخیستې وه، چې باچا خان د هغې ټول نسکر مشر و، بیا ودی خان و او نور ډېر خدای خدمتګار و، او دا د ولسي ادبي جرګې والا خلک و، سمبر حسین کاکا جی دغه ملګري، او بیا دا د سنګوسین کاکا جی چې ولسي ادبي جرګه جوړه کړه. نو دا په 50 کلونو کې نو دوی بیا نوي ځوانان وروزل، چې دې ځوانانو کې بیا مونږ ویلی شو چې لکه چې لطیف واحدي صاحب و، وکیل و، او دغسې قلندر مومند صاحب و، نو پورا نوی نسل و د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالو، منویدینو چې دوی ملي مترقي نظریې باندې روحانه شو او په دې لاره روان شو. نو دوی چې قلندر مومند صاحب ډېر سرګند سړی و، د انګریزي ادبیاتو کې ماسټري وکړه او بیا د انګریزي ادبیاتو استاد و په کالج کې، چې ایوب خان ماشاءالله راغله او دې بیا هغې ماشاءالله ونیو، او د بندیخانې تېرې کړې او سختۍ وکتې، لاهور قلا ته بوتلی شو. دا تاسو هغه شعر فکر دی ورته دا شعر چې ویلې چې په خوشحال پر رنتنبور کې اوسې، هغه کانې په ما لاهور کې شو. دا د اخر وخت یادګار دی. بیا دې چې کراچی ته بوتلی شو، کراچی بندیخانې کې څه وخت تېر کړو، او دا دا خپل هغه چې اگر کې ویلی شي بیا می چشمان لکه چې پر وریږي چې په زرګین کې خبر وري او د کراچی په خورا ځمکه باندې خواږه اشعار د کلندر وریږي دا د هغه یادګار دی.
قلندر مومن په کال 1928 کې د ولسی ادبي جرګې سکتر وټاکل شو او د پښتنو په خاوره د روحان فکره ادب او تنقیدی شعور په وده کې یو مهم کردار ولوبولو. قلندر مومن د پښتونخوا په سرکاري کالجونو کې د انګلیسي ادب د استاد په حیث هم خپل وظیفه ترسره کړه او بیا په 1930 کې په ګومل پوهنتون کې د قانون یا حقوقو د څانګې مشر وټاکل شو. قلندر مومن پاغه پښتنو د نشورانو پوهانو کې و چې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو سیاسي شعور او قامي بیدارۍ لپاره د باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتګار تحریک کې یو نه هېرېدونکي کردار لوبو. د قلندر مومن د شخصیت په اړه شاعر او لیکوال نورالامین یوسف زیوای:
قلندر صاحب چې دغه شخصیت درې اسی دی بنیادی. یو حیثیت داغه د یو محقق او نقاد دی. یو حیثیت داغه د تخلیق کار دی چې د ټرینڈ سیټر حیثیت داغه د افسانه نگار دی او داغه سباون شاعری ده. او یو حیثیت داغه چې کوم دی نو خالص دی او سیاسي ورکر دی. قلندر صاحب چې کوم دی نو یو خود چې د ولسی ادبی جرګې دا کوم رڼا چې کوم ده نو دا اصل کې د نوخار ادبی جرګې نه انسپایر ده او د نوخار ادبی جرګه چې دا خدای خدمتګارو جوړه کړې وه. مونږ سره دا نوی غورځنګ راوته دی د شلمې صدۍ نو دا اصل کې دی کې چې د قوم پرستی ده که ترقی پسندی ده او که روحان فکري ده نو دا د خدای خدمتګار تحریک د خېټ نه دا ادبی تحریک راوته دی او دا د هغې روحاني اولاد دی.
د سیاسي مبارزې په وخت هغه څو ځله د ریاستي ادارو لخوا ونیول شو. د ملتان، نوخار، لاهور او پېښور په جیلونو کې د سیاسي قیدی په حیث د قید او بند سختې تیرې کړې. لیکوال شیرعالم شینواری وایي د پښتنو په خاوره د ترقی پسند ادب په وده کې د قلندر صاحب ډیره لویه برخه ده.
کلندر صاحب او د کلندر صاحب په نور څه کوم علمي شخصیت نه دا خو ډیره واضحه خبره ده چې په هغه دور کې د پښتو د پښتنو لپاره چې کومې هلې ځلې روانې وې نو په هغه کې دغه خلک بیا د باچا خان سره اوږه په اوږه بلکې د هغې نه یو قدم وړاندې شوی چې وو ځکه چې دوی ځوانانو او دوی د فکر خاوندانو او دوی د پښتو د کلتور نه او د پښتو د ادب نه د تاریخ نه خبر خلک وو. په خصوصي توګه د کلندر صاحب یو فکري تعلق هم و او هغې د منشور په حواله هم خبره کېږي چې د پښتو چې کوم عوامي نسل پاتې منشور دی باچا خان ته هغه کلندر صاحب مرتب کړی او بیا کابل ته چې دوی تللي راغلي دي یا د افغانستان په حواله باندې د پښتنو په حواله باندې چې کومې هلې ځلې شوي نو ترقی پسندۍ په حواله باندې نو دغه تحریک کې د کلندر صاحب ډېره لویه برخه وه.
قلندر مومن نه یوازې د پښتو، اردو، هندکو، عربی او فارسی یو ستر عالم او لیکوالو بلکې د یو خبریال په توګه د یو شمیر انګلیسي ورځپاڼو سره کار کړی وو. د پېښور پریس کلب په لویو مشرانو کې ګڼل کېده. د پښتنو د قامی تحریک سره د قلندر مومن د تړون په اړه افراسیاب خټک وایي:
د وخت په تېرېدو سره قلندر صاحب د سرکاري نوکرۍ نه راووتو بیا داسې کارونه وختن فوختن کړي لیک لوس کارونه ته توجه بیا زیاته شوه او د جرنلست په توګه راوځلی وم او بیا زمونږ د قومي تحریک سره رابطه دا نور هم کلکې شوې او وروسته چې بیا دا شهباز اخبار راغې نو یو وخت د هغې ایډیټر وو. د دې دوران کې دا و چې د اخبار ایډیټر شوم دا به یو قسم تحریک سره رابطه ډېره جوخته شوه او یو قسم تا د دې تحریک کې د یو نظریادان په توګه د یو ملي مترقي روشنفکر په توګه یې ډېره لویه برخه واخیسته او هم یې پښتو کې شعر لیکلو هم یې پښتو کې تحقیق کولو ادبیاتو باندې شعرونه لیکلو هم یې بیا اردو کې په سیاسیاتو باندې شعرونه لیکلو او یو قسم ته فکري رهنمایي کې برخه اخیسته او په دې تاریخ سره ډېر لوی مزل کړی دی. مونږ چې رالویدو زموږ نسل اته شپېتم چې پښتون څو انفرېزي جوړېدو نو کلندر صاحب په هغې کسانو کښې دې وخته پورې دي منل شوي روشنفکران او دانشوران او یو قسم ته زمونږ د نسل ته فکري رهنمایي کوله.
د ادب په میدان کې قلندر مومند یو داسې ستر شخصیت و چې پښتو ادب له نوې فکر او د لیکلو نوې انداز راوړ. داغه د شاعرۍ مجموعه سباون او د افسانو مجموعه گجرې په پښتو ادب کې د فکر او سټایل په حواله یو لوی انقلاب راوسته. په دغه اړه یو ځل بیا د نورالامین یوسف زیناورو
قلندر صاحب چې کوم دی نو د تحریک سره چا کله وابسته دی نو دی هغه خلکو کې دی چې د باچا خان سره ډایرکټ کار کړی دی نیخ په نیغه. دا د انجمن ترقی پسند چې کوم اجلاس رومبې شو په هندستان کې په 1955 سال کې سجاد ظهیر دی او دی خلکو چې پرنسپل ابراهیم جلیس دی دا هغه نمخ کې دا خدای خدمتګارو دلته د روخان فکرای او د ترقی پسندای را دی خو په پښتونخوا کې کلندر صاحب دی چې دا په 1955 کې چې کله ولسی د بجرګا جوړې دا کاکاجی سنوبر حسین چې کله هغه وی چې را مونږه د سیاست لپاره د انټیلیجنس یا میدان خالی نه دی پرې خودل پکار د دینه به سیاست ته پیډیم کیږي. نو بیا دا خلک رالل او دا په ولسی بجرګا کې کېناستل او کلندر مومند صاحب په کله کشر څخه ترو
افراسیاب خټک وایي چې کله هغه یو ځل د ریاستی ادارو لخوا اونیول شو نو د هغه د مقدمې لپاره قلندر مومند یو وکیل په حیث عدالت ته وړاندې شو او په ډیرو کلکو دلیلونو یې د هغه دفاع وکړه. افراسیاب خټک دغه کیسه صدا سي کوي.
چې بیا یو ځل په سپکا بیا کې اونیول شم یو ځل زماده ضمانت کیسو نو دوی تور کو کوټه چې ولې کچرو ترابلو چې بعد پر عدالت کې ادریږي او زما ضمانت حاصل بیا یو بل تعلق چې موثر دی د پاتې شو هغه چې ممکن ہے حیدرآباد جیل کې سکم دوه کال شپږ اویا اوه اویا کال کې چې د بوټو صاحب په وخت کې زموږ پارٹی باندې پابندی ولګېده او زموږ مشران قانون پوه خان نور سردار طالب مینډل خیر بخش نبی صاحب عبدالجو صاحب افضل خان لالا او نور مشران چې ونیول شو نو په حیدرآباد جیل کې نو زموږ وکیلانو کې چې کوم یو ټیمونه هغه کې کلندر صاحب هم د وکیل په توګه شامل دی نو دوی به جیل ته راتلل بیا به حیدرآباد جیل سے مشاعرے کله کله مونږ وکړي ځکه چې جیل کې درنه موږ سره ګلخان نصیر دی بلوچی جیب دی لوی شاعر حاجی جالد صاحب د اردو جیب دی لوی شاعر کلندر صاحب هم کله راغلو نو چې نو موږ سره مشاعره کې وای ته مشاعره کې نو وای اڅ په موږ یو بلنا نور خبرې مو کولې قانوني خبرې یا سیاسي خبرې نو ادبي خبرې مو وکړي نو یو څه د نامو سره وګړو تعلق په دې لحاظ باندې پاتې شو او رښتیا خبره ده چې چا چې هغوی سره تعلق نو هغوی ورنه سمه څه شکل کې زده کړه کړې ده.
قلندر مومند یو نظریاتي شخصیت وو او چې کومې خبرې به هغه خپلو ملګرو او شاګردانو ته کولې په هغې به په خپل ذاتي ژوند کې هم عمل کولو. د قلندر مومند زوی او نوموړی خبریال زلان مومند وایي هغه په مکمله توګه د باچا خان په اصولو عمل کاوه او چې په کور کې به هم پس خبره خفه شو نو یا به د کور د غړیو سره خبرې بندې کړي او یا به د خوراک سکاک نه انکار وکړي او په پر امن توګه به په احتجاج لاړ. زلان مومن وایي قلندر صاحب به احتجاج هله ختم کو چې کله به ټولو دا جمعنه وکړه چې داغه د اصولو پر ضد به بیا څه کار نه کیږي. نوموړی زیاتوي
یو ډېر نظریاتي انسان د کور نه بهر هم وو کور کې دننه وو او ډېر یو شفیق پلار وو عمري نمونه خپل اولاد ته خپلو ملګرو ته خپلو شاګردانو ته تربیت دپاره پیش کوله او کلندر صاحب که جیل نه بهر تللی وو زموږ په کور کې کومې سختې تېرې شوې وې نو په یو نظریې یا د یو تحریک سپاره چې فرق کومه قرباني کولې شي نو ټول کور ځان یې فرق ګڼه کړی. کلندر صاحب په خپل ژوند کې د خپل کور د هر فرد تربیت خصوصیت سره
د پښتنو ستر پوهان قلندر مومند په کال 2003 کې د فروری په سلورم نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او د خپل پلار نیکه په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. داغه د فکر مشالونه د پښتونخوا په لرو بر کې اوس هم بلیږي او په دارا خورو تیرو کې د پښتنو قامی کاروان ته د منزل لارې روښانه کوي. اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل نوموړي مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه